د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ساسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 28مه ده چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 14مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نه شي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د ماین په چاودنه کې وژل شوي، او تهران هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي یو ایرانی ډیپلومات په ترکیه کې نیول شوی. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 29مې په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر په یو آنلاین کانفرنس کې خبریالانو ته وویل د ناټو دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي.
طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، باید د ښه نیت له مخې مذاکره وکړي او خپلې هغې ژمنې ته درناوی وکړي چې په موافقه کې یې کړي.
د ستولتنبرګ ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو پرتله د ناټو د نورو متحدانو شمیر زیات دی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر له وسلوالو طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. راس ولسن پرون د یوناما د تازه راپور د خپراوي په غبرګون کې پر ټویټر په یو بیان کې له حکومت څخه هم وغوښتل چې د یوناما له سپارښتنې سره سم د خپلو وګړو خوندیتوب پیاوړی کړي، د بریدونه په شفافیت سره وڅېړي او قاتلانې مجازات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې یوازې د 2000 کال د سپتمبر له 12مې راهیسې چې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، د 2021 کال د جنوري تر 18مې پورې د رسنیو 11 کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب د امنیه قومندانې ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل پرون مازدیګر د پولیسو هموی ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر ماین برابر شو. د ښاغلي شورش په وینا په چاودنه کې 9 پولیس ووژل شول. که څه هم د امنیه قومندانۍ ویان وایي دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اور پیښې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې په فساد کې ښکېل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دي چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. ښاغلي آریان لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به فسادان او تروریستان یو ځای محاکمه او اعدام شي. د هرات چارواکو ویلي دي چې په اسلام کلا بندر کې د شنبې ورځې په اور پیښه کې نږدې زر ټانکرونه سوځېدلي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون دوشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل په ترکیه کې د یو ایرانی وګړي د نیولو د اوازو په باب له ترکی چارواکو سره تماسونه نیول شوي دي.
هیچ کارمند کنسولګری بازداشت نشده.
د قونسلګری هیڅ کارکونکو نه دی نیول شوی. اساسا دا څه نه شي کېدای، ځکه د ټولو پروتوکولونو د چلندونو خلاف به وي. هغه څه چې پیښ شوي دا دی چې یو ایرانی وګړی ترکیه ته د ننوتلو پر وخت نیول شوی دی. موږ د ترکیې له دولت سره په تماس کې یو.
د ترکیه صباح دولتي ورسپانې تیره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پوځ د منتقد مسعود مولوي وردانجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. رویټرز خبری آژانس تایید کړی ده چې ناصرزاده د ایران د رژیم د دې منتقد د قتل په تړاو نیول شوی، خو ویلي دي دا ادعا چې ګنې رضا ناصرزاده په استانبول کې د ایران د قونسلګرۍ کارکوونکی و نه شي تاییدولی. اسرائیل پریکړه کړې چې په متحده عربی اماراتو کې د وسلو نندرتون تخپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیل دفاع وزارت پرون د دې اعلان پر مهال وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو. د فضایي تحقیقاتو او د رافایل د عصري دفاعي سیستمونو د دولتي کمپنۍ په ګډون د اسرائیل ډیرو کمپنیو غوښتل چې په اماراتو کې راتلونکې اونۍ د آیډکس په نوم د وسلو په نندرتون کې برخه واخلي. په 2020 کال کې د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او اماراتو د اړیکو له عادي کېدو وروسته دا لومړی ځل و چې اسرائیل په دغه سې یو مناسبت کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې وه. او د پاکستان د اوبو او انرژۍ د پراختیا ادارې سلګونه کارکوونکو په اسلام آباد کې لاریون وکړ. معترضانو خصوصي سکتور ته د برېښنا د ویش د دې دولتي کمپنۍ د سپارلو په برخه کې د حکومت د پلان پر وړاندې غبرګون وښود او د صدراعظم عمران خان پر ضد شعارونه ورکړل. پرونیو لاریونوالو چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو خلک پکې و همدراز غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی معاشونه زیات کړي او کاري قراردادونه دې دایمي کړي. خبرونه موله ازادۍ رادیو او د قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورئ چې د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راروان کال لپاره به په هیواد کې 25 میلیون نیالګي کینول شي. په ننګرهار کې له ناامنیو د خلکو شکایتونه په زیاتېدو دي.
ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی دی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیې پر اروپایي ټولنې تور لګولی چې له مسکو سره د اړیکو د سړولو هڅه کوي. نور مطالب هم شته. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ینس ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان امنیت د ناتو د غړو هیوادونو د امنیت لپاره هم مهم دی. د ناتو عمومي منشي وویل دغه تړون نه غواړي د ډیر وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو له افغانستانه په وتلو کې بیړه هم نه کوي. د موضوع نور جزئیات د صالح محمد صالح پراپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د دغه پوځي تړون لپاره لا هم لومړیتوب ده چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نسی. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په هغه کانفرنس کې چې په آنلاین بڼه وو د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
Our priority is that Afghanistan does not become
زموږ لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نشي. دا له هغه ورځې زموږ لومړیتوب دی چې نږدې شل کاله مخکې افغانستان ته لاړو. نه یوازې افغانانو بلکې په خپل د ناتو غړو هیوادونو او د هغوی امنیت ته هم مهم دی. د سپتمبر د 12مې حمله په افغانستان کې د ناتو د ماموریت سبب شو. زموږ لومړیتوب چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي مرکز بدل نشي پر ځای پاتې دی.
په پام کې د ناتو دفاع وزیران را روانه چهار شنبه او پنج شنبه یعنی د فبروري پر 12مه او 13مه د ناتو په مرکز کې چې په بروکسل کې دی جرګه سي. د ناتو سرمنشي وای ناتو د سولې پروسې د یوې برخې په توګه په افغانستان کې خپل حضور کم کړي، خو زیات تمرکز یې پر دې کړی چې د افغانستان خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه په پښو ودرول سي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د تروریزم په وړاندې په جګړه کې اغیزناک وبلل.
One of the best weapons we have in the fight against terrorism is to train local forces.
د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره مو تر ټولو ښه وسله د محلي ځواکونو روزل او ظرفیت وړول دي. څومره چې افغانانو ته دا وړتیا ورکوي چې په خپل د تروریزم په وړاندې وجنګيږي او خپل هیواد باثباته کړي، هغومره هم د افغانانو او هم د ناتو متحدانو په ګټه تمامېږي، ځکه موږ په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو کمول پیل کړي. تیر کال د دې لپاره چې د سولې پروسې یوه برخه یو، خپل حضور مو نور هم کم کړ.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 ته رسیږي، حال دا چې کلونه مخکې شاوخوا 1,13,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې په جنګي ماموریت کې دخیل وو. د هغې موافقې له مخې چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ تیر کال په قطر کې لاسلیک سوې، د مې میاشتې تر لومړۍ باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ناټو سرمنشي وویل ناټو نه غواړي چې ډېر موده په افغانستان کې پاتې سي، خو دا هم نه غواړي چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه وکړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2,500 ته راکم کړی دی. اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړیو له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او په قطر کې د سوي موافقې ارزونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي لمریز کال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي وکرل شي. د دې ادارې چارواکو پرون دوشنبه ملت ته د حساب ورکولو په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې پروسه کال 1.5 میلیون نیالګي کینول شوي وو. د دې ادارې د چارواکو په وینا پر روان لمریز کال کې د مرغیو او وحشي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوې ده. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ملت ته د حکومتي ادارو او بنسټونو د حساب ورکولو په لړ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کابل ښاروالۍ د دوشنبې په ورځ خپلې لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له خبریالانو سره شریک کړل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندي په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل چې دغه ادارې په روان لمریز کال کې 6.5% خپله عادي بودیجه او 9.5% پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. شاغلی میوندی وویل دوی د نورو دولتي ادارو په همکارۍ پر اتلونکي کال کې د 25 میلیونه نیالګیو ایښودلو پلان لري.
د 25 میلیونه نیالګیو د کښت کولو پلان سره به د کپر شلمه د کرنې په ملي ورځ او په ټوله کې د کښت په ټول فصل کې په عمومي ډول په ټول هیواد کې د خلکو او خصوصي سکتورونو په همکارۍ 25 میلیونه نیالګي وکرل شي.
هغه وویل سږ کال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د نورو دولتي ادارو سره په همکارۍ په ټول هیواد کې 1.5 میلیونه نیالګي کرل شوي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د چاپیریال ساتنې لپاره ډیری تدابیر نیول سوي، خو د دوی په خبره دا د محدودې بودیجې له امله کافي نه دي. د دوی په خبره پر روان مریز کال کې د مرغیو او ځنګلي ژویو د قاچاق مخه هم نیول سوي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورته 9 ځایونه د خوندي سیمو په توګه اعلان سوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا د ککړتیا 500 سرچینې پیژندل سوي او عاملین یې محاکمه سوي، او د هوا د ککړتیا نورې 500 سرچینې د دوی د فلټرونو د نه فعالېدو له کبله تړل سوي دي. د تودوښې مرکزونه یې غیر فعال ګرځول سوي او لویې څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. نوموړی اداره وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د یاد ادارې بودیجه زیاته او غوره خدمتونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کابل چاروالی چارواکو ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې دوی د تیر کال په پرتله سږ کال په کلنۍ بودیجه کې له 50% تر 90% پورې سپما کړې ده. د کابل ښاروال داود سلطان زوی وویل چې سږ کال د کابل زرګونه جریبه ځمکه له غاصبینو خپله سوې او 1.5 میلیون متر مربع غصب سوې شنه ساحه بیرته په شنو سیمو بدله سوې ده. دغه اداره مالي محدودیتونه، د مقرراتو نشتون، د عامه همکارۍ نشتوالی او کافی ظرفیت نه موجودیت د ښاروالۍ د پروګرامونو د پلي کولو پر وړاندې د پام وړ ستونزې یادوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په درشل کې د طالبانو د فعالیتونو په چټکېدو یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په داسې یو وخت کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره له افغانستانه د پاتې نورو امریکایي عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په پریکړه بحثونه کوي، طالبانو د ځینو ښارونو مرکزونو ته ځانونه نږدې کړي دي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لومړی د افغانستان دوو شمالي ولایتونو کندوز او بغلان ته اشاره کړې چې طالبان پکې د ژمي د ساړه موسم سربیره په افغان ځواکونو بریدونو ته دوام کړی او آن یې په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد له ډرون کار اخیستی دی. په لویو لارو د طالبانو د راوتلو او د مسافرو د تلاشۍ مسله هم په دې مقاله کې یاده شوې ده. د نیویارک ټایمز د دې مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په جنوب کې په کندهار متمرکزه ده. په مقاله کې پنجوایی ولسوالۍ یاده شوې چې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او سربیره په دې چې افغان حکومت یې د نیولو هڅې کړي خو لا هم د طالبانو لخوا کنټرولېږي. په مقاله کې د پنجوایی د ولسوال حاجي محمد نور په حواله لیکل شوی چې کله ونې شنې او ببرې شي وضع خرابیږي. دا یې د پسرلي د موسم یادونه کوي چې پکې د طالبانو وسلوال په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. نیویارک ټایمز د امریکا د اوسنۍ ادارې هغه معضله هم یاده کړې چې له افغانستانه وتل یا پکې پاتې کېدل دواړه ورته ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز لیکلي که امریکا له طالبانو سره د 2020 کال تړون عملي کوي او د مې تر لومړۍ له دې هېواده خپل ټول عسکر باسي، طالبان به لا پسې مخته راشي او افغان حکومت به له جدي ننګونو سره مخ کړي. که په دې هېواد کې پاتې کېږي هم، د نیویارک ټایمز په لیکنه طالبان به د 2020 کال تړون بې اعتباره وګڼي او یو وار بیا به پر امریکایي ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. افغان حکومت بیا له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د عسکرو د ایستلو په باب د پوځیانو، سلاکارانو او فکري بنسټونو نظریات جدي په پام کې ونیسي. د امریکا د کانګرس لخوا د کارپوهانو او پوځیانو یوې ټاکلې ډلې د فبروري په 3مه د بایډن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان خپل عسکر ونه باسي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د هرات د اسلام کلا د بندر اور له درې ورځو وروسته دوشنبه مهار شو. په مقاله کې راغلي دواړو هیوادونو افغانستان او ایران د اور وژونکو تر هڅو وروسته هغه لویه اور لګیدنه مهار شوه چې شنبه د تیلو د یوه ټانکر تر چاودنې وروسته رامنځته شوې وه. په اسلام کلا بندر کې د تیلو او ګازو لسګونه ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او پراخه سیمه یې لمبو او دودونو ونیوله. د ډیلی میل لخوا په دې خپره شوې مقاله کې راغلي د شنبې ورځې دې چاودنو او پراخې اور لګیدنې د هرات د برېښنا مزي زیانمن کړل او له امله یې دا ښار تورې تیاره ته کېناوه. په دې سربیره د هرات د والي سید وحید قتالي خبرو ته اشاره شوې چې اوس دوی د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په اړه د دقیقو معلوماتو په راټولولو بوخت دي. لومړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې 40 کسان ټپیان دي او له ډلې ځینې ایران ته انتقال شوي دي. رویټرز بیا د ټپیانو شمیر 20 تنه یاد کړی. د راپورونو په اساس د دې لوی اور لګیدنې او چاودنو چې علت یې لا نه دی معلوم، هغو افغان سوداګرو ته تر 1500 میلیونه ډالره تاوان رسولی چې د تیلو او ګازو ټانکرونه یې په اسلام کلا بندر کې ولاړ وو.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دې ښار کې له ناامنیو شکایت کوي. د دوی په باور هر ورځ په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو، چاودنو او بریدونو یوه پیښه کیږي. دوی غواړي چې دا لړۍ نوره بنده شي، خو د ننګرهار چارواکي بیا د ټول ولایت په کچه او په ځانګړي ډول د ښار د امنیت د ښېګڼې لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبر ورکوي او وایي چې له دې اقدام سره به د امنیتي وضعیت په ښېګڼه کې د پام وړ بدلون راشي. په دې اړه نور حال له ننګرهاره په دې راپور کې واورئ.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
د دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، ان تر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. د ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات په دې خراب دي چې مثال په ډاډه زړه راشي خپل کاروبار او بیغم یې الله پاک دې وکړي چې مثال ټول بدکې ټول به چې برخه وخت جهاد به چې همکاري وکړي دولت سره یې نو سره مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر به چې مثال په ظاهر سره چې ختم شي.
ځای خلک وایي له هغه ورځ راهیسي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړي، نامنه هم ورسره زور اخیسته. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. د تعمیراتي توکو دکان لري. شاهد الله وایي چې رواني نامنۍ د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډیره بد اغیزه کړې ده.
امنیت ډیر خراب شوی دی په ورځ کې. چې امنیت نه نه تو مواد یا تعمیراتي یا بل شی څوک چې نه اخلي. امنیت سره نو خامخا د دکانداري او یا د تجارانو کاروبار خې امنیت پر ډیر زیات خراب شو.
د جلال آباد خاریان په داسې حال کې د نامنۍ ولکبل شکایت کوي چې د ځای چارواکو په خبره او سي تازه د ټول ننګرهار خو په ځنګړي ډول د جلال آباد خار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي پر مسته کولو او د ګډ کار کولو فضا رامسته کړې ده او هڅه ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوی وشي. په دې برخه کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. ورسوالۍ کې دوی ځپل شوي دي د مخامخ جګړې ته ورماندې نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا ترهګر بریدونه کوي چې انشاءالله د دې مخنیوی به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغیرات رامنځته شول چې له مخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیي قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنیه قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړۍ ورځ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د خامنیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو سم نړیواله مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر اروپایي ټولنې تور لګولای چې له مسکو سره د اړیکو د سړولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پر نو ویل ک اروپایي ټولنه مثبت اشاره ورکړي مسکو له هم تیار دی چې خپل اړیکی ورسره ورغوي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د روسیې او فنلند د بهرنیو چارو وزیرانو پرونی کتنه د مسکو او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکیچ په اوج کې ترسره شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که مسکو د اروپایي ټولنې مثبت اشاره وګوري تیار دی چې له دې ټولنې سره خپلې اړیکې بیرته ورغوي.
موږ باید د هر ډول وضعیت لپاره چمتو واوسو. اوس انتخاب د اروپایي ټولنې په لاس کې دی که وغواړي چې خپلې اړیکې ورغوي یا د اړیکو پرې کولو په سوچ کې وي. موږ هر یو انتخاب ته چمتو یو.
په سنت پیټرزبرګ کې د روسیې د دغه لوړ پوړي ډیپلومات دا څرګندونې د هغه د فنلنډي سیال پیکا هاویستو د عکس العمل سبب سوې.
کله چې د اروپایي ټولنې او د روسیې فدراتیف په اړه خبرې کوو باید تل مو په یاد وي چې فنلند هم د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی.
د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې مسکو تور ولګاوه. د جرمني، سویډن او پولینډ د سفارتونو او قنسلګریو دریو ډیپلوماتانو د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د ملاتړو په اعتراض کې برخه اخیستې ده. وروسته دغو ډیپلوماتانو ته له روسیې د وتلو امر وکړ. اروپایي ټولنې په هر ډول اعتراض کې د دغو دریو هیوادونو د ډیپلوماتانو د ګډون خبر رد کړی او ویلي دي چې دوی خپل ورځني کارونه تعقیبول. وروسته له هغې چې دغه ډیپلوماتان د فبروري پر 15مه اخراج کړی سول، جرمني، سویډن او پولینډ په مشترک اقدام سره تیره دوشنبه د روسیې درې ډیپلوماتان له خپلو خاورو وویستل. د دوړو لوریو اړیکې وروسته له هغې تر انګلیس وې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړله. په تیرو اوو کلونو کې دغه اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اروپایي هیوادونو مسکو د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو تورن کړ. ناوالنی د اګست میاشتې پر 20مه مسموم کړی سو چې وروسته د تداوی لپاره جرمني ته ولېږدول سو، خو په ډسمبر میاشت کې له جرمني د رسنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته بندي سو. اروپایي چارواکو چې په وار وار ویلي له بنده د ناوالنی خوشی کېدل غواړي څو وارې پر روسیې د بندیزونو لګولو پر موضوع غور کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ خبرداری ورکړی و.
که بروکسل پر مسکو د تازه اقتصادي بندیزونو لګول غواړي، روسیا هم تیار ده چې له اروپایي ټولنې خپله لار لیکه بیل کړي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ناتو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 9 په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن په افغانستان کې د تاوتریخوالی د وروستیو پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د پرونی راپور په غبرګون کې له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې د هدفي وژنو د څیړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب امنیه قمانداني وایي چې پیښه هغه مهال وشوه چې پرون مازدیګر د پولیس هموی ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر ماین برابر شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اور پیښې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان پر ټویټر لیکلي چې په فساد کې ښکیل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دي چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. یوې ترکۍ ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پاوځ د منتقد مسعود مولوي ورت انجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. او اسرائیلو پریکړه کړې چې په متحده عرب اماراتو کې د وسلو نندارتون ته خپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیلو دفاع وزارت پرون وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو.
دا ژوند رنگونه
ایتو نوم چی ده؟
نمو نوم شریف الله.
شریف الله ورور ده تست کاروبار کوئی؟
نمو خپلا وطال ده.
چنگ ده اوس وقت کنو که اغا مساریفی چنگ ده کریه چنگ ده؟
الحمدلله کریه خو بیا افغانستان ده. افغانستان خود خپلا پتا ده زرم وطان ده زره ده ده کنجنده سه 15 زره پکریه برکه. زخ پلا وطا زره پکریه برکه ما افغانای. مصارف خو وس مخک بکل درو وای نه وس په غنای سامان یی په دوا چک شوی دای ظلم دای او خرکونه پس گزاره ست کی تمره خو کنه ستنه دو
سوډه ولا خرک بخې
خدا کو خو تقریبا شپه ګوډه ولا خلا کوم
نو منه رته خصه شیدې خوراکونه
سلام کورما یخنی سره کړی لوبیا دال چولا پلی مټر
خلق چی خو خو ډیر
داګه والا خلق ډیر زغره سره کړی خو خوی
صبر کس اندر سره مصرف دی
مزر په خپل تقریبا می شپه ګرونه یی بدک 15 مصرف یم پلوټ دست ګره غوندار سره وی
یعنی ټول کورونا هم دلته مسوس
ودلته کار پیدا کړو بس نه هو بس دغه هم خبر پات
تر وینده زپوري د چون کورونا ټول غړي په دلته مسوس مصارف او دغه د کورونا لګښتونه د پوره کیږي ور سره
بس خو الحمدلله دمه کور چلان دی هو هم هم مصرف
تاسو اولادونه لره کوچنی مشومان لره څومره دي
تقریبا زه پرې بچا لرم بل ورور مده یو بچای ولوري ده بورو مده یو ولور ته خو بده خدای رزق رزق رسان ده دغه رزق لارو کوي که دغه لای کوم خدای پینه کوي
پلان د سشته چې نورونه د نور کاروبار پیل کی کتر یو څه وخت به ټول همدلته وای
ولا پلان مشته مو خپل در شغه ده چې مده یو روم بلی در وټل طریقه څه کړی و ده ونه خو مرا گزارنه شو بیا کورشي
ټول ورونه د زکړی کړي کټول همدا سپات شوی
نه تقریبا دریش پزونی پلاس را سمور
هله لری چې دغه کاروبار بالا خشي لا به وګړيږي
زما را بون بچا ده یلا سات چې
ورز نه بل ته خکیږي
هم ها پرمختګ کیږي چې ور جی پی وځي ته تام کاوه هم ها پرمختګ وکړي په پولیس هم ها به دی
اخیری پیغام به ځوانانو ته ستام زول ته څه ورته وای
بس هو اخیری پیغام دغه د ځوانانو ته او چوال خو باید تعلیم وکړي که تعلیم نه باید سره بل د پر وغه و نه ګرځي کسب وکړي کسب ډیر سره پام ده کې
ډیر مننه
حالات زاتو
قدر منوریدون کوله دی سره د خبری مجله پای تر ورسیدو. یوا بل نیم ساعته خبری مجله پیل شو چې سید سامی عباس په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی او د خبرونه د وړاندې کولو لپاره ستودیو ته راغلی.